سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د مخستن 9 بجې دی. تاسو اوس موږ د ازادي رادیو نوري په مو کې د دې سات خبرونو ته. بریتانوي چارواکي وی چې یو افغان خزه چې فرشته جامی نومیده پلان یې درلود چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره د یو ځای کېدو لپاره له دغه هیواد څخه افغانستان ته سفر وکړي. د ترهګرۍ د جرمونو په تور مجرم او پیژندل شو. د بریتانیا پولیسو یو اعلامیه خبره کړې چې وایي د لیسټر ښار محکمې پرون د پنځشنبه په ورځ فرشته جامی مجرم او بلله. د پولیسو په وینا دغه شپږ دېرش کلنه ښځه په ترهګریزو فعالیتونو کې د ګډون په تور مجرم وموندل شوه. پولیس وایي چې فرشته جامی د ځان او خپلو ماشومانو لپاره افغانستان ته یو طرفه ټکټ اخیستی و او غوښتل یې چې هلته د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې سره یو ځای شي. پولیسو د هغه له کور څخه یو نغدې پیسې هم ترلاسه کړي. د بریتانوي پولیسو په بیان کې دا هم ویل شوي چې فرشته جامی د 2022 او 2023 کلونو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې افراطي او تاوتریخوالي مواد خپاره کړي دي. د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په 14 کې لک تر لګه څلور کسان ټپي شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زندجان په جماعت کې یو لاسي بم پر هغه لمونځ کوونکو گزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ترپګنۍ یو پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه تایید شي. دوی همدارنګ ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولي چې له پیښې وروسته یې د تېښتې هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول دونو او بریدونو مسولیت د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګه اخیستې. کابل او کندز په وروستي یو درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنځشنبه په ورځ کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې 14 وشوه چې یو شمېر کسانو ته مرګ شو بل واړول او تر هغه مخ کې د سې شنبه په ورځ کندز دی وی 14 شاهد وو چې مسولیت د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په غاړه واخیسته او په نتیجه کې 15 کسان مړه او نور ټپیان شوي وو. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنځشنبه په مونشن ښار کې خپل موټر پیولاریون کې د خلکو پر غنګونه وروستلې وو پنلې چې کار یې قصدن کړی. د مونشن یو جګ پوری سرانواله کې پری لیټلمن ته جمعې په ورځ وویل چې مستنتقین په دې باور دي چې تورن کاسه د اسلامي انګیزې لمخې دا کار کړی دی. هغه لیټلمن چې په مونشن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سرانوال په توګه د مختبي همدارنګ وویل چې مشکوک افغان د پښتنو او سوالونو په محل د خپل د عمل د انګیزې په اړه یو لړ سرګندونه وکړي چې د دې ترشایي مذهبي انګیزې بولي. خو نوموړي د هغه د سرګندونه په اړه نور جزئیات ورنکړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري خودلای ویلي دي چې هغه څلروش کلن افغان دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپي شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوي چې څه کم یو اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په درشل کې د کډوالو لخوا ورته پیښو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه راپورته کړي دي. د راپورونو له مخې تېره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپ په سیمه کې هغه وخت وشوه چې د دوو مسافروړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وشو. ویل کېږي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه پر ځای مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. ټپیان د درملنې لپاره ولایتي روغتون ته وړل شوي او د ځینو روغتیایي وضعیت یې خطرناک هم ښودل شوی دی. د افغانستان په لویو لارو سړکونو کې دا ډول پیښو تر شا د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي نښو نشټوالی د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د سړکونو خرابوالی له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي. نن د سلواغ یادل ویدم یشت شپږم له افغانستان څخه د بخوانی شوروي ځواکونو د وټلو شپږ دیرشم کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویان دی زبی الله مجاهد نن پر خپل ایکس پاڼه خبره کړي دا ورځ د افغانستان د تاریخ بریا ورځ بللې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد مبارزې قربانیانو کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د پخواني شوروي ځواکونو د 1999 کال د ډسمبر په 14 پر افغانستان یرغل وکړ چې برته وتلو بهیر یې د 1983 کال د مې په 15 پیل او د 1987 کال د فبروري په 15 بشپړ شو. د دغه یرغل په څ باندې 9 کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو زره کسان ووژل شول. میلیونونه نور کډوالۍ تار شول او ډیر خارونه او کلی ویجاړ شول. ټاکل شوی چې نن جمعه د جرمني په مونشن ښار کې د امریکایي روسي او اوکرایني لوړپور چارواکو ترمنځ غونډه وشوه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د امنیتي نړیوال کانفرنس ترڅنګ غونډې کې به زموږ او د روسي استازي ګډون وکړي، او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو 14 کې لک تر لګې یو لس کسان وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی دي. د ملیشو یو سیمه ایز چارواکو ویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان تتلل چې پر لارې په سړک کې ځای پر ځای شوی او چاودیدونکو وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوله. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپیونز ټرافي جایزه به سکل شپږ اشاریه 9 میلیون ډالر ته لوړ شي، چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی کوي. د دې سیالیو ګټونکو ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. قدر منوریدونکو، د دې خبرونې ډیره برخه د ازادي فرهنګي مجلې ته، ادبي مجلې ته البته ځانګړې شوې ده چې زموږ همکار احمد شیبر به تاسو ته وړاندې کړي. خو تر هغه مخکې د افغانستان اړوند یو راپور لرو. دا به واوري د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمیر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګند کړي. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټ پوړي غړی او جګپوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونو کې دي. طالبان حکومت ویان هم د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګر ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې سنا کاکړ راپور چمتو کړی. دا راپور واوري بیا ادبي مجله هم درته وړاندې شي.
شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به حضور گروه های تروریستی مانند القاعده، دولت اسلامی یا داعش و جماعت انصارالله در افغانستان ابراز نگرانی کرده، آنچه پیش از این حکومت طالبان همواره رد کرده است. تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های این شورا در 35مین گزارش خود که به تازگی منتشر شده اعلام کرده که طالبان لشکر منصوری، یک واحد بمب‌گذار انتحاری متشکل از جنگجویان جماعت انصارالله و القاعده را در ولایت بدخشان مستقر کرده است. بر اساس این گزارش، طالبان از این قطعه انتحاری علیه داعش و دیگر جبهات مخالف خود استفاده می کند. جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان از جمله گروه های نظامی و سیاسی هستند که حملات را علیه طالبان در کابل و تعداد از ولایت دیگر افغانستان سازماندهی کردند. در این گزارش همچنین آمده که طالبان به القاعده اجازه ایجاد پایگاه، پناهگاه های امن و کمپ های آموزشی را در افغانستان داده است. در گزارش تیم تحلیل پشتیبانی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد آمده که اعضای رده پایین القاعده با خانواده‌های خود در مناطق قلعه‌فتح‌الله، شهر نو و وزیر اکبرخان شهر کابل زیر نظر استخبارات طالبان زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش، رهبران ارشد القاعده به مناطق روز
قدر منوریدونکو، په ډیره بخانه سره چې تاسو ته د ری راپور په دری بڼه نشه شو، د همدغه راپور پښتو بڼه وي وسواوري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصارالله ترهګري زوډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی، ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصارالله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاري بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان راغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړي چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهر نو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور پټکو د القاعده چک پوری مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولی کلی په ګډون کلیوالو سیمو او د غشان کونړ غزنی لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوی دی. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جک پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدی او ابو اخلاص المصری د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څانګې لخوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش لخوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
وروستۍ امنیتي پیښې چې کابل کې شي او نورو ولایتونو کې ترسره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دی. کله چې زه د کور نه ووځم نو تل په همدې فکر کې اوسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم که نه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج وړي، دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړې، باید په همغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
د طالبانو حکومت ویان د دې راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګرۍ ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد ترونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړۍ په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي او په خبره یې له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي. د یادونې ده چې اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندوز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او 9 ژوبل شول، خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمېر تر 1200 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګر د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وو طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. ده فبروری 14 پنڑی که ده مینی ورسته. چرنگ ده ورس ده عشق ورس تاکل شریده. ورانی بای پخپراونه که واوری. په ادبیاتو کې شاید تر بل هر ژانر شعر ناویل احساسات شو بیان کړي، نو په خپرونه کې شعرونه لرو.
چې ته لاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنګ والوت، ګلابونو غریبۍ نه خپل ښایست په یوه څاس کې باران خرڅ کړ.
د همدې شعر له شاعر نور محمد لهو سره شخېدلی یم.
تا باید خپله لوستونکی یا اورېدونکی باید تصور وکړي چې څوک و، چېرته لاړه او چېرته ځي. ته
د خپرونې ډېره برخه د شعر نقد ته ځانګړې شوې ده. په نړۍ کې د فبروري 14 د عشق ورځ ده. څرنګه دې ورځې ته د مینې ورځ وایي؟ وړاندې به یې کیسه درته بیان کړم، خو لومړی به دې ته راشو چې عشق څه دی. له فلسفي لحاظه عشق یوازې یو احساس نه دی، د حقیقت د موندنې، ځان پیژندنې او معنویت ترلاسه کولو یوه لاره ده. په فلسفه کې عشق انسان ته دا ورښیي چې د ظاهري مادي ژوند ورهاخوا د معنوي او تلپاتې ښکلا لټه وکړي. د افلاطون په نظر عشق دوه ډوله دی، یوې ظاهري بلې روحاني دی. د صوفیانو په نظر هم عشق دوې بڼې لري، مجازي عشق دی چې له مخلوق او طبیعت سره وي، او حقیقي عشق چې له خدای سره وي. د عشق څیړل د فلسفې کار دی. فریدریخ نیچه وایي چې عشق باید د انسان د ارادې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د هغه د کمزوري کولو لپاره. او بل فیلسوف ژان پل سارتر
عشق د آزادۍ او انتخاب یو تجربه بولی چې د په باور عشق باید د مقابل لوري آزادۍ او شخصیت ته درناوی وکړي او هغه د خپل غشتنې لپاره محدود نکړي. د فبروري 14 هر کال په نړۍ کې د والنټاین د ورځې په نوم لمانځل کیږي. دا د عشق د لمانځلو ورځ ده چې په نړۍ کې تر ډیره ځوانان یو بل ته مبارکي ورکوي. له پیړیو راهیسې په نړۍ کې دا ورځ لمانځل کیږي. کله چې کیسه زړه شي، خو د زړه شي، بیا د خلکو ډیر ورپام کیږي او انسانان هڅه کوي چې د خوشي یو ورځ پردی نه کړي، خپلې کړي، حتی که د نورو کلتور هم وي. که څه هم د والنټاین د لمانځلو کلتور اروپایی دی، خو جاپانیان هم لمانځي. د جنوبی کوریا په څیر پرمختللی ولسونه هم د والنټاین جشن نه پریشتي. البته له اروپایي دود سره په څه توپیر، په اروپا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د والنټاین په ورځ مینان د ګلونو ګډې یو بل ته ورکوي او په سیول او توکیو کې عاشقان یو بل ته چاکلیټ ورکوي. په سکندنوي هیوادونو کې د فبروري په نیمایي کې مرغان جوړه کیږي. د همدې لپاره د والنټاین ورځ د عشق او مینې سیمبول ګڼي، خو د عشق د دې ورځې په اړه نور روایتونه هم کم نه دي. د والنټاین یو ریشه چې اصلي ګڼل کیږي لرغونی روم ته رسیږي. د یو روایت له مخې په دې ورځ باید د لرغونی روم په واټونو کې وزې قرباني کړي، بیا به یې د وزو په څرمن یو بل وحل. په دې ورځ بنجونی ډېر بهر راوتلې. دوی په دې باور وي کې د اوزې په پوسټ ولیکي چې امیندوار به شي، ډېر ماشومان به وزې شوي او زی ژوند به آسان شي. په دې ورځ داسې دوت هم وو چې په یو ډبي کې به د نجونو نمونه لیکلي وو. چهار هلک به دې ډبي ته لاس کړ او د کوم انجلۍ نوم به په ګوتو راخی، دی بل دې انجلۍ سره ملګری شو. دا ملګرتیا به کله ناکله تر واده ورسېده. په اروپا کې چې یو وخت مسیحیت له سیاسي پلوه هم واکمن وو، نو جنو د دې لپاره چې د دې ورځې د لمانځلو مخه ونیول شي، په دې ورځ کې دیني ریښې وپلټلې. دا سر روایت دی چې والنټاین کشش وو، خو د دې کشش په اړه بیلابیل روایتونه شته. ډېر په دې باور دي چې والنټاین په درېمه میلادي پیړۍ کې په لرغوني روم کې یو روحاني وو. پاپ جلازیوس د 1400 میلادي کال د فبروري 14 د والنټاین په نوم ونوموله، خو په روایتونو کې درې والنټاین شته. معلومه نه ده چې د کوم یو ورځ لمانځله. یو هغه یو دی چې په درېمه میلادي لسیزه کې وشل شوی، بل والنټاین د انټرام نشار کشش وو. درېم یو له خپلو ملګرو سره په افریقا کې وشل شوی دی. د دې دوو وروستیو په اړه په تاریخي روایتونو کې لږ معلومات خپره شوی دي. مشهور والنټاین هغه دی چې د امپراتور کلاډیوس له فرمانه سرغړونه کړې ده. د 200 میلادي کال کې په پټه د ودونو مراسم ترسره کړي دي. امپراتور کلاډیوس ویلی وو چې هغه ځوانان چې ودونه یې نه دي کړي هغه ښه جګړه کولای شي، نو په پوځ کې د ودونو مخه ونیوله. خو والنټاین د عشق په نوم پټې نکاح وی تړلې. دا والنټاین مشهور شو. اخر امپراتور خبر شو، د زندانی کړ. د په زندان کې پوی وساتون کې مېن شو او دا خبره چې افشا شوه، امپراتور د سرغوڅولو امر وکړ او وی واشه. د سویل کې چې د اډام پښپا والنټاین خپل معشوقې ته لیک ولیکه او په اخیره کې ولیکل ستا والنټاین. دغه جمله ترننه د والنټاین د کارتونو په پای کې عاشقان یو بل ته لیکي. د والنټاین لومړنۍ کیسې شفاهي روایت شوې دي او تر اوسه په نړۍ کې دوه مستند روایتونه شته. یو لیک د بریتانیا په کتابتون کې خوندې دی چې دا د رومي والنټاین نه دی، د یو فرانسوي دی چې په 15مه پیړۍ کې لیکلی دی. دی دوک اورلیان نومیږي چې په 1415 کال کې په لندن برج کې زنداني شو او له هغه ځایه خپل معشوقې ته ولیکل، زړه مې د مینې له لاسه تر تلو تیرې شي. د دې لیک لاندې والنټاین لیکلی دی. تر دې شاوخوا 50 کاله وروسته هم یو عاشقانه لیک لیکل شوی دی چې دا تاریخي اثر هم په لندن کې شته. د دې لیک په اخره کې عاشق معشوقې ته د والنټاین خطاب کړی دی. د انسانانو په مشهورو او مهمو نقلونو کې د عشق کیسې شته. کله آدم خان او شیرینو ده، کله پتی خان او رابیا ده، کله لیلی او مجنون ده، یا هم د رومیو او جولیت. تقریبا هر ټولنه په یو نه یو ډول د یو عشق په خوانی کې څلري د انسان د ژوند په تاریخ کې عشق لرغونی ریشه لري دومره په خوانی چې آغاز نشي تېنې دی د عمومیت له عمله عشق په بیلابیلو ډولونو په ادبیاتو کې یاد شوی دی خو هغه څه چې عشق ډېر شاربلې پرته له شکه چې شعر دی دا سړي رډوي مچلې په دې کڼه کې شعر لرو د شعر نقد لرو او کرا سره وي له شعر سره دا مچلا رنغړو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د تصویرونو له شاعر نور محمد لهو سره شخیتلایم لمړی به یو شعر تری وورو بیا په همدې شعر د نظر د سره شریک کړم
دردمنه شپېلې چتلاړې چتلاړې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګ شین رنگ والوت ګلابونو غریبینه خپل ښایست په یو څاس کې باران خرڅ کړ د کړکۍ پر آینه مې ستا په ګوتو د سپرلی لیکلای نوم راته د زخم په سیر درد کا څوم کال شو د ګرچنې آینې ته باران لاس وروړی نه دی آ درد من آشنا شپیلی چه ستا یادونه سینه کې پنوا او زما جسم کې دینه نسره لمبا شوا چتلاړې ستا په تک سره دنیا هم شوه بې رحمه یو سین هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سینې ته بیا پرېنهخود چتلاړې دیوالونو نه کړکیو سفر وکړ زماله پونه مرغیو سفر وکړ د صحرا نه لکه شرم سور رنگ والوت ترې مینو سرو ریتیو سفر وکړ راشه راشه په پستو پستو پاپیو نورت صادر پسې خیژي د هوسیو دا دې ډېر فصلونه وشول هر ډنډر څخه تصویر د خپل ګل هیر دی راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته را ژوندی شي راشه راشه چې بیتا دا ټول ځمکه زخمی ښکاري
لو سب دا شعر ما ته ډیر خوند راکو دی ولوستونکو په صفت یعنی د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت په دې شعر کې شین رنگ اور الوزی سور رنگ الوزی سور رنگ د وجود دننه سره لمبه کوي کنه پیکاسو وای رنگونه لکه راتلون کې د احساساتو تغیرات تعقیبوي د دې شعر تصویرونه تصویري ابهام جوړوي یعنی لکه څنګه چې ما ویل وسونکې لزان سره ممکن وای چې له دیوالونو څنګه کړکۍ سفر کوي دا استعاري جمله ساده ژور فراق معنی شیندي کله چې مو دا شعر لیکلو سه دا فکر مونږ کاو چې ممکن ځین لوستونکې د هنري ابهام په ځای فکر وکړي چې مطلب مفهم شوي نه دی رسیدل
کومه شاعري چې نن سبا پور پاک روانه ده دلته حساتا ده چې شعر باید یو څه مبهم وي ل مو په هم د مطلب تاسو چې یاده د یو شعر یا د وکخنه اصل ځان ته یو معنا واخلې سي
له اوسه به بخشه یعنی پرته له شک چې ابهام د شعر ښکلا زیاته ای لوستونکي هڅوي چې ځان باندې پوکړ او پخښت کې شاعر په شعر کې خپل لوستونکي شریکوي چې د خپل معنا ترې واخلي هم د شعر کې زمانی ابهام هم شته مثلا څوک تللی کله تللی په فزیکی حساب ممکن څوک حساب کې چې او ممکن په سیمبولیک حساب کې چې دا مرګ دی کنه نو ابهام شعر ته په دې شک نشته چې ښکلا ورکوي او هر څوک په خپل حساب باندې تعبیرول شي خو دا شرط چې په هنري منطق برابر وي د ابهام په اړه باندې که نور لته سوور یو
مثال وګور کوم په دې خاطر ته موږ د موضوع لپاره روښانه شي وایي چې هغه لار خوږه لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي دا یو جمله ده ترته معلومه ده چې څوک لار چیرته لار معمولا دا شان مونږ نه غواړو چې په مبهمو جملو کې یا شاعرۍ کې مونږ فایل معلوم کو او دا غزای معلوم کو. دا باید خپل لوستونکي او اوریدونکي باید تصور وکړي چې څوک چیرته لاړ او چیرته ځي. دا مثلا مونږ د جملې کې چې هغه لاړ خو غږ یې لا هم په کوڅه کې اورېدل کېږي. دلته ګوره یو څو داسې معنا ورنه اخلي چې کېدای شي د دغه کس دا غږ د شاعر په غوږ کې پاتې شوی وي، یا بل کس وایي چې کېدای شي یو څوک ده دغه کس چې تللی د هغه د غږ تقلید کوي په کوڅه کې څوک اوري. مثلا ځینې بیا کېدای شي روانشناس وایي چې دا کېدای شي چې شاعر په یو ډول ناروغي اخته شوی، د اسکیزفرنی په ناروغي باندې اخته شوی وي. اسکیزفرنی داسې یو ناروغي ده چې یو کس نه ده خو تاسو یې غږ اوري، یا مثلا یو څوک نشته هغه تاسو تصور کوئ چې هغه شته همدغه اوس تاسو ته وایي دلته پاسې هغه حرکت وکړه تخمانه درکې یو شی تم دي کې. دا یو ډول ناروغي. یا یو بل حال دا کېدای شي د ډېرې مینې په وجې څوک چې په چاپ سره ډېر غمجن کېږي، یو وخت هغه غږ په لاشوري ډول مثلا دا یې اورېدلی شي. یعنې د دغه یوازې دغه جملې مثلا درې تفسیره راوبېستل.
ځینې کسان په دې ټینګار کوي چې له زړو وسلو به کار نه اخلو په شعر کې، یعنی مثلا مبالغه مخکې د فراق مسله تاسو په شعر کې یاد شوی، فدان مبالغه به نه کوو. تاسو په دې شعر کې وایئ چې د هر بوټي له کمیسه لکه وړانګه شین رنگ والوت. دلته د محبوبې له تک سره ټول طبیعت ښکلا بایلي. دا شاعرانه مبالغه ده چې د فراق لپاره کارېدلې. هغه څه چې په کلاسیک شعر کې ډیر بیلګې لرو، خو کله چې همدا مبالغه په نوې بڼه وړاندې شي شعر نوې کوي.
یو خو مثلا ماګه تاسو مطلب ته د لو خو راکنه د کلماتو یا مثلا
نه مبالغه په خپل او بخښه ما مطلب دا چې ځین کسان له دې سره مخالفت کوي چې مبالغه له مبالغه باید لاس واخلو.
ان مبالغه خپل یو ادبي صنعت ده. مثلا کومه ګټه نه وو سو هم مثلا تاسو دا هندي سب شاعري چې وګورئ دا هغه ټول هغه قوت په مبالغه او نو مبالغه نه پورته یو شی چې ورته وایي چې هغه هیڅ په منطق کې نه جوړیږي، هغه تم ته غلو وایي. هغه حالت خو شاعري هندي شاعري د دغه له حده زیاته پورته غلو حالت ښایسته کړی ده. خو دا د وخت په تېرېدو سره چې کله چې ډېر هغه ریالیټیټ هنر تم را مخه کېږي او څه موږ غواړو چې ژوند د ورځني پیښو سره هم عیار کو، دلته دغه مبالغې بیا خپل ځای پرېږدي او څه منطقي حالت ته راګرځي. خو زما په شاعرۍ کې دلته چې کومه مبالغه ده دا باید وویل شي چې مثلا د ستا په تګ باندې ټول طبیعت خفه ده تلاړې یعنی هر څه خزان شول. دا د یو چا د دید نه یو ژور خفګان بیان دی، او بل په دې خاطر چې مونږ د خپل احساسات داسې حسي کو قابل لام شي کو مونږ مجبور یو چې دلته له شنه رنګ نه له کمیس نه له دغو اشیاو څخه استفاده وکړو تر څو زمونږ لوستونکی دغه زمونږ احساسات په داسې ملموسه بڼه نوسرنده حس کې لام شي.
یعنی له هر څه یعنی له هر څه بله، یعنی مطلب دا ده له هرې وسیلې شاعر او هنرمند باید استفاده وکي، خو تکرار وسیله بیرته په تکرار باندې تکرار نه کی او تاسو دا کار نه دی کړی. په همدې چې ته لاړې شعر کې لاهوسه کده یو دوه الفاظ په برخه کې څوک وایي چې بدلی دل غواړي، مثلا پهله په شرطیا جمله باندې دی چې ته لاړې، په کلماتو کې تر هر څه فیر ډیر تصویري دی، تاسو شعر ټول تصویرونو ډک دی، ځکه چې فیل هم زمان رانغاړي او هم اسم. یعنی کله چې وایو لاړې یو څوک مو سترګو ته دریږي چې دا یو اسم دی، او زمانه مو مخکې دریږي چې تللې. نو که همدا فعل مخکې راشي او ولیکي لاړې چې ته لاړې، دا تکرار سم دی او کنه؟
یو شی ګورل چې مونږه یو هغه ته ورته وایي، یو شی استلال رو چې زماني خط ورته وایي. زمانی خط بس شهر چې وای یو یو مثلا سهار او بیا غرمه سو بیا ماخام سو شپه سو بیا سهار، یا هغه ما شو بیا ځوان سو بیا بوډا شو لاړ. دغه خط نه ده چې دا منظم راځي دا ټرمونه دا باید مونږ ګډوډ کړو. زه یو مثال به ورکړم دا پتا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز سره نه اورېدل کېږي. یعنی مونږ ډېر شاته لاړو تا د مثلا زما د ماشومتوب په کوڅو کې ستا د قدمونو آواز اورېدل کېږي. نو زر کاله وروسته به هم ته په داستانونو او کیسو کې به یادې کورته او نن هم زه یو ځای کې ناست یم او ستا په یاد ژاړم. وی مونږ لاړو څو د ماشومتوب دورو ته لاړو بیا بېرته لاړو آیندې ته لاړو بیا بېرته راغلو دغه وخت ته دا اوس چې مونږ چېرته یو دغه هغه زماني کوم خط چې وو هغه مونږ ګډوډ کړو. ځینې وخت داسې کېږي چې معشوقه تللې په تېره زمانه کې ده مونږ ورسره په یو ځای کې په حال زمانه کې ورسره خبرې کوو. ځینې وخت په راتلونکي
د زمان خطي زمان خبره ستاسو ډېره دقیقه ده. هنر اصلا خطی زمان تر ډیره پوری نه تعقیبوي لیکن په مجموع کې بیرته یو زمان لري خپل زمان لري شعر هم کیسه هم. دلته زما مطلب دا و یعنی چې په شرط باندې تاسو شروع کوي دا جمله چې ته لاړې خو کچرته هم دغه چې ته لاړې د سې کې چې لا دا چې ترې است کې چې ورسته پس راولي. البته دا خبره ما ځکه درته کوله چې کڅوک نقد کوي د کلماتو په برخه کې نقد ډیر آسان دی ځکه کلمات د کوم کلمات چې تاسو استعمال کړی دي دا زما هم دي تاسو هم دي د بلم دي د بلم دي د بلم دي نو هر څوک خبره پکې په آسانه کولای شي کنه. لیکن کڅوک به کلمات تصویر کولای شي نو ولي لا تصویر نشه زما مطلب دا
یو شاید چې مونږ ځینې وخت دلته د موسیقۍ او د وزن تر اغلان دی هم یو تر محدودیتونو لاندې هم
د کلماتو په برخه کې د همدې شعر په یو بل بند کې ستا په تک سره دنیا هم شو بی رحمه. دلته بی رحمی حکم دی ساس په ټول شعر کې تصویرونه دي تصویر حکم نه وی کنه که څه هم روسته شایسته تصویر راغلی دی چې یو سیند هم تر تا وروسته خپل یو کپ خپل سنیته بیا پرې نشود په دې بیرحمه کلمې کې تاسو ته څر هم ښکار شوی و چې بیرحمه کلمه
خو دا خو مطلب پر دې کې چې دا شعر تر دې راهده پر په استعارو سمبولونه باندې ولاړ ده. دلته سیند دلته کپ دا هغه اشیاء یا کلمات نه دي چې موږ په ظاهر ګورو. مثلا کلم سیما شاعری کرا راولو او د څه ظریفه ترکیبونه دا چې کولای شي چې وایي چې کوڅه مثلا کوڅه د غبار په غو کې خوب وړي دي او ستړي سراغونه خپل ژر باندې د شپې په لمنې پورې سودوي یا مخي کور دلته غبار او ورته غم او خاموشي په معنا راغلی کنه. دلته مثلا کېده چې د غم غبار د غم یو سمبول دی وګړو دلته غبار مثلا نه ده ویل چې ولې تاسو په زور دلته بیره په غبار راوسته. غبار په یو حالت کې چې پاس مثلا تصویرونه بل ډول دي او دا غبار بل ډول راغلی موږ مطلب دار دلته دغه د غمجنوالي کوم درد چې ده دا په د استعارو او غیر مستقیمه توګه د تشبیهاتو د لارو سمبولونو د لارو نه موږ خلکو ته وړاندې کوو ځکه چې هنر مستقیمه وینا نه ده. او دا وګورئ مثلا ستړي سراغونه مثلا تراله ستړی سراغ کله چې موږ ستړی سراغ وایو معمولا سراغ ته موږ روح ورکا هغه ته انساني صفات ورکا نور نه غسه دا ستړی سراغ هغه سراغ نه رسیدل کی ځکه ستړی کی کنه ستړیا انساني صفات ته موږ دا ورکا په استعاره کې هم مثلا شامل سول لار په استعاره باندې سو دا ستړی سراغ یعنی یو استعارم استعارم دو تر ما او بل ستړی سراغ په خط کې هغه سراغ چې رڼا نور ته تاسو ده ورو ورو هغه کې ژر باندې یعنی دا په خپل یو ترکیب ته موږ قلدان رامنځته کړ ژر باندې هغه په لوسی دي د سراغ چې وی کې او د تیارو په لمن مثلا مخل دا ژر باندې په د تیارو په لمن باندې مخل معنا تر چې هغه نه د مار کا ورته سی بي دي او نور سراغ تړای ده نور نه شي کولای وړاندې لاړ شي. معنا زه دومره غمجن یم، وضعیت مې دومره خراب ده چې نور د ژوند دغه بار وړل راته ستونزمن شوي دي. حقیقت کې زموږ مطلب هماغه ده، زموږ غمجنوالی زموږ بېچارګي ده. خو موږ د دغه جملې یا د دغه احساس چې زه غمجن یم غواړم دا مې شاعرانه که هنرې مې که دې کار لپاره ته مجبور یم. د تخیل د خروج وسایل چې کوم دي، موږ زیات په شاعرۍ کې په ادبیات باندې فشار دغه چې شاعري یعنی خیال، خیال یعنی تصویر، تصویر همدغه ده. تصویر فقط د همدغه د استعارو د تشبیهاتو په مرسته رامنځته کېږي. که تاسو زما هره کلمه داسې تعقیب کوي چې دا کلمه ولې دلته راغلې ده یا رنګ ولې درکه مثلا والوت یا ټوله طبیعت ولې خفه شو، دغه هر شی هنر. موږ چې کله غواړو یو شی هنري کړو نو موږ مجبور یو چې هغه کوم هنري لوښي دي، هغه کوم وسایل چې دي، هغه خپل احساسات په هغې کې ورګډ کړو تر څو موږ یوه هنري تابلو رامنځته کړو. مثلا موږ ډېر عمر ویلي دي چې مثلا چې ته لاړې دیوالونو نه کړکۍ وسفر وکړ، معنا دا ده چې په نورمال حالت کې وایي چې یعنې کړکۍ وتړل شوې.
او نه دا خو ډیره هنری ده. خو ما دا ویل چې په همدومره هنری تصویرونو کې کنه کله ناکله یوه نیمه کلمه ممکن ستا په تک سره دنیا هم شوه بی رحمه، د دې بی رحمه تصویر
کله چې مینه خپله چې ده مینه د نفرت، نفرت خپله د بی رحمه یعنی یو هغه چې تر رامنځته کیږي. د نفرت په وجه ډیر شیان رامنځته کېږي چې یو پکې همدغه بې رحمي ده. بې رحمي خپله یو شی ده چې د هغه نه نور مثلا داسې پېښه رامنځته کېږي چې بشر نور هم که دا اوسنی زموږ موجوده تاریخ چې په کوم حالت کې روان ده. یو علت یې همدغه ده، مینه ده چې هر څه رامنځته کوي. مینه ده دلته نو معشوقه له هغه قالب نه وځي، د یو فرد فردیت نه راوځي. معشوقه دلته د سولې په سمبول باندې بدلېږي. دلته تصویر ګډېږي. مثلا زما په شاعرۍ کې زیات وخت فوکس یو فرد نه وي، کله کله زه مې نورو خواته. مثلا زه خفه یم، زړه مې تنګ ده. زه یو زما یو شعر کې ویلي چې زړه مې تنګ ده، بیا زه په کاڼو باندې غږ کوم. زه دا غمونه چې ګزارونه راباندې کېږي، د سیند په منځ کې پروت مثلا پروت کاڼیا همداسې نه ده، د هغې زه پوښتنه کوم ولې ما د هغې نه پوښتنه کړې. ګورې یو شه راته چې دا ته هلته هغه موضوع شروع کړې، بیا دلته راغلی د سیند په منځ کې پراته کاڼي باندې د غږ کړی، نو هغې نه دې بیا پوښتنه مشوره غوښتله، همدردي دې ورسره کړی، ډاکټر سره دې خواله کړې، آیا زما استاد درد یو نه ده. دا ځکه چې زه هم ګزارونه خورم او هغه کاڼی چې مثلا د سیند په منځ کې پروت هره شېبه د اوبو سپې پې باندې لګېږي او هغه سپه لکه دوړه غوندې پاش پاش حالوځي، دغه فشار دغه درد دې سپې په دې کاڼي په دا مخ لګېږي. دا کاڼی دلته تر ګزار لاندې پروت ده، اما مجبوریت جبر ته زمان دی ده چې دی باید کاڼی پاتې شي. د ده نصیب کاڼی والا ده، د همدلته پروت ده او دی به مخامي. دلته زما او د ده سرنوشت سره یو څه بخلیک او بخت مو سره یو څه، زه هغه ډول ګزار کړم دی په دغه ډول. زه مجبور یم چې د خپل احساس د بیان دپاره چې هغه حسي کوم قابل د لمس چې اورېدونکی ښه پرې پوه شي، مجبور یم چې هغه ژوندی و تصویرونو ته لکه سیند ته کاڼی ده دې ته راګرځم. او ورته یم چې دا کله چې تاسو د سیند په منځ کې یو کاڼی ګورئ، دغه کاڼی مجبوره ګورئ، هغه کاڼی چې وي هغه د څپو هغه لومړني فشار لاندې پراته دي، هغوی باندې دا څپه چې کله لګېږي ډېر ستر غږ کوي او داسې زړه بوږنوونکی تراس پورته کوي. دا دغه غږونه چې دي مستقیما لوستونکی یا د شعر اورېدونکی له موږ سره زموږ په احساساتو کې شریکېږي او دغه صحرت ژوندی لمس کوي. دلته هم زمانه چې بې رحمه کېږي، یعنی دومره حالات راځي چې خو وخت چې ته ځې د ستا تک خپله یوه بې رحمي وه.
مننه لو صاحب، د همدې شعر چې ته لاړې شای یو بل کمل دا وي چې زموږ د یو شمېر آزادو شعرونو په رنګ، یعنې یوازې تصویرونه نه دي چې سره یو په بل پسې راخلی دي، انجام لري. په بوټو پیل شوی شعر بیرته په دې ډول د بوټو په تصویر ختمیږي چې راشه راشه چې له سره حافظه د بوټو بیرته راژوندی شي. مننه الله صاحب، بیا به هم یو شعر سره واورو، بیا به خبرې باندې وکړو. الله صاحب،
د پیروتو پایزیب. کاش کې یو ورځ د پتنګیو تازه کوتو، یو ناڅاپه لکه ستا تنگ خندا زما د کور زنجیر پا په کلاس کلاس وسرنګي کې یو شپه مې تر خلاپه کې د مرست راغ شینا ستا د مخ شیرین وړانګې وشیندل شي او زموږ د کور پیروتې دې په خو پورې پایزیب شي د تشنه بوټي ارمان خو ور پوره کا د غزوان انځورګر غواړي ستا په تاندو قدمونو سره او سپین تنکي ګلونه نقاشي کړي کاشکې راشي په باغچه کې مې د صبر وچه شوې ونه ښکل کړې چې تږې پخې بیرته د اوبو غوندې تازه شي توتکۍ اوبه ویلې ته چې چیرته یوه څیز ته شونډې واروړې د مچکې خواږه ځای باندې دې سور ګلاب غوړېږي زه پوهیږم ته به کله هم را نه شې نه به هم ستا په راتلو زما لمن کې ګلانش نه شي زه پوهیږم ټول خوبونه د اوبو په مخ لیکلي پاتې کېږي زما بخت لکه د اوښکو توده مالګه پرې دا ستا نازکه پلونه زخمي کېږي زما ژوند هم څه به وایم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده زما ژوند هم د غاټول او د ګلۍ د ژوند کیسه ده
د ښه شاعر یو ځانګړتیا دا ده چې خپله ژبه پیدا کړي خپله ژبه هغه وخت پیدا کیږي چې ځینې الفاظ څوک سره څنګ په څنګ کیږي او نوې معنا ترې واخلي لکه د همدې شعر عنوان د پیروتو پایزې د دې شعر په پیل کې د دروازې د ورو د زنجیر شنګای له خندا سره تشبیه شوی نوې تشبیهات هم شعر نوې کوي لوسه د تشبیه په برخه کې په لاندو له تصور
تشبیه او لکه څنګه چې امبخ کوم ورته اشاره وکړه د شعر تر ټولو هغه یو ښه صنعت چې زما ډېر خوښېږي او نن سبا دا په د اروپایي شعر کې هم ډېر ټینګار او تاکید باندې وي چې شعر زیات باید د استعارې او د تشبیه په مرسته باندې باید او تشبیه هم باید یو څه نوي وي داسې موږ باید کوشش وکړو چې که اوس بیا هم موږ دا پخوا غوندې د تیرو شاعرانو په څېر که بیا هم مثلا وایو چې مخکې د ګل په څېر ده یا د ګلاب په څېر ده دا تشبیه نور د ګل کاملا زړه شوې ده یعنې خلکو ته د سم خوند نه ورکوي نو هڅه باید دا وي چې په تشبیهاتو کې هم مو باید کوشش وکړو یو داسې یو تشبیه رامنځته کړو چې خلکو ته د عقل نوي باید یو څه داسې په یو نوي انداز ښکاره شي چې هغوی زموږ د شاعرۍ څخه خوند واخلي یعنې که اوس هم موږ بیا لګیا یو هغه ویل شوي شیان نو هغه تشبیهات چې په زرګونو ځله مثلا ویل شوي کارول شوي هغه بیا کاروو یعنې دا
طبیعي خبره یعنی زړه شان که یادو هم په نوې بڼه باید یاد شي یعنی مثلا رڼا چراغ ته هر څوک ښکاری کمال دا د شاعر مړ چراغ ته د بل دلی دوار مان وکړي یعنی لکه په دې شعر کې چې او له چراغ د وړانګو تمه ونه کړي د معشوقې د مخ وړانګې یاد کړي لکه تاسو چې دلته په شعر کې یاد کړی دی د تشبیه تر څنګ تضاد هم په شعر کې کمال دی تضاد ستاسو په شعرونو کې ډېر څرک وهي خپله ورځې که تضاد راځي لهوسه
ونه دا تضاد هم مثلا پارادوکس تضاد تناقضات په بیلابیلو ډولو نمونه یادیږي دا هم یو صنعت ډېر ښکلی او نن سبا په نویو شعرونو کې دا یو ضرورت غوندې ده او باید هم وشي ځینې دا تضادونه په څو ډوله باندې دي یو مثلا داسې ده چې مثلا ما ویلي چې ستا د تورو زلفو یعنې په شپو کې یعنی سپین د ستاد تورو زلفو سپین رڼا ته ناست یم سبق لولم لیک لیکم کنه مثلا داسې یو شی پوره زلفې تورې دي او سپین رڼا د زلفو تور له سپین سره یو تناقض کړي یعنې ضدیت کړی یو ته بل سره خو دا د هنر ښه والی په همدې کې ده چې موږ نه وشي دلته سپین رڼا هغه زلفې چې تورې دي او سپین رڼا هغه زل کوم زلا چې پکې دا کوم رڼا چې پکې دا یو خدا ظاهري معنی دا ده. بل وخت تین وخت تور شان سپین رڼا وي دا په خپل هم د کله کله ځي موضوع ته چې سمبولیک اړخونو ته ځي. یا مثلا موږ په روان هغه کې وایي زه روان یم زه روان یم په لاره خو پښې مې شاته روانې دي. دا هم یو تناقض ده. زه روان یم په هغې خوا پښې مې دې خوا ځي یا زړه مې په هغه خوا ته ځي. یا مثلا ځینې وخت مونږ همیشه په نورمال حالت کې اوبه مثلا معمولا ښکته خوا ته بهیږي که دا مونږ په شاعرۍ کې پورته خوا ته اوبه وو که نه دا یو زد حالت ده. یعنی هنر مونږ نه دغسې یو شی غواړي.
یعنی تضاد یو ډېر مهم شی ده په نوي معاصر شعر کې او حتی په پخواني شعر کې هم ډېر مهم دی. ژبه ورسره پراخیږي تصویر پراخی ژبه پراخی کنه یعنی ډیر کمالونه لري. یو بل شی تکرار د پیروتو پایزی په شیر کې لاهو سه د انوان تکرار یو برخه کې انوان تکرار شوی دی کنه چې کاش کې د مخ وړانګي وشیندل شي او د کور د پیروتو په پښو کې پایزی شي. یعنی کله ناکله یو ناشنا شی په شیر کې ځینې شاعران یادوي چې پامه ده منلو نوي. دلته هر څه عادي منطق نه لري خو شعری منطق لري. په دې برخه کې کله ژ وضاحت راکړي چې شعری منطق ته کله توجه پکار ده. مثلا مخکې تاسو یو مثال راکو چې څوک مخته روان دی خو پښې شاته روان دي. دا په عادي منطق برابر نه ده دا تصویر. خو په شعری منطق برابر ده چې د ټول شعر په چوکاټ کې چې د چا پښې نه ځي چیرته نو پښې شاته روان وي کدی جسمن هم مخته روان وي. که شعری منطق یو څه واضح کړئ لاوس.
یو شیبل ده دا مخکنی پاکلا مثلا ما یو تابلو ولیدنو یو نقاشی داره یو کس در روان ده جمعه ده واوری دی خدای چی روان ده باید ده پلونه ده ده واورو پر مخ کاری روان ده بسی پر خوابله خو کل چی ورنزی چی گوری ده ده مخ مخ روان ده ده خوابونه چی دی ده ده پخو سوکی شا خواده دی تفکر که ده مخ مخ روان ده خودی ده شا ده ده تده هستی ده مطلب باندې
پوسټ
او واسه د بوټو څوک دې خواته دي د شاخ خواته دي او د شاده روان د مخمو خو د بوټو څوک مخه مثلا زمو خواته ده. اصلا دې به زمو خواته راشي ځکه د بوټو نه دې خواته دي څوک پوندې شاته دي خو د شامه خواته ده. دا په خپل یو پنقاشي کې مثلا په ترسیمي هنر کې هم مثلا دغه شعر هغه کېږي. خو دلته په اوراغلو ته شاعرانه منطق پاکله شاعرانه منطق ځینې وخت یعنې پخوا په دې باندې ډېر ټینګار کېده چې باید یو څه منطق پکې موجود وي. معنا دا ده که تاسو وایې چې ته داسې شونډې دي سرې دي لکه شونډې دي داسې دي لکه د غاټول یا درې دي کول خو دلته یو منطق دا و چې د شونډو پوستوالی نرموالی او سور رنگ دا دغه ګل سره ډیر ورته والی لري. او بل ریدی یو ګل دی چې په تماس سره دی وږیږي که تاسو داسې نه چې هغه کیښ کاږی یا هغه کوي ماس چې لاس په تماس کې دی رازیږي دومره نازک او حساس ده. او د معشوقې شونډې هم کېدی چې هم دومره نازک وي یعنې چې د ګوتې په تماس سره هلته تاسو د ګوتو هغه فشار خواب هلته تاسو ووینئ احساس یې کوي که نه. دا دلته یو هغه پیدا شو خو ځینې وخت داسې کېږي چې مونږ یو شی راخلو چې هغه هېڅ ډول له یو بل سره نامرتبطه شیان مونږ یو بل سره یو ځای کوو لکه مثلا د اور اوبه. مثلا مونږ وایو چې دغه شیبه د اور په مخ واله دا دې ته منطق نشو جوړولی. خو که ښه پکې په هنري نظر دې ته دقیق سو او پکې نه راوځو مونږ دغه خپل مفهوم اخیستلی سو ځینې وخت مونږ ته نوایواله په کار ده مونږ ته نوې استعارې په کار دي سمبولونه په کار دي
نو سبو بخښ په همدې برخه کې او بخښ د همدې شعري منطق په برخه کوم فکر کړی نوې شعر یا مثلا د آزاد شعر چې څوک لیکي دا ټول یو پارچه ده یو وجود لري. په دې وجود کې په خپل منطق پیدا کوي و برخه چې په کایوه جمله لوي شعر ستاسو لوي شعر کایوه جمله سره واخلم او چاته ولولم ممکن هغه وایي چې دا خبرې دي ګډوډې دي لیکن کې په ټول شعر کې څوک ولولي هلته په خپل ځای کې منطق پیدا کوي. دا هنري منطق هم داسې نه ده.
یو خو دا ته اوس کړه نن په مجموع کې داسې پخوا داسې یو تاسې هغه وړاندې کېده چې آزاد چیر یو عمومي یو کل یو تصویر لري. دا نور تصویرونه چې هغه فرعي تصویرونه د دې دپاره راځي چې هغه مرکزي موضوع غښتلې پیاوړې روښانه شي، د هایلایټ چې سړی خو وکړي. مثلا که زه وایم چې زه د نن هوا هغه ده بارانې ده، د دې دپاره مونږ کولی چې یو سمفونی جوړه کړو، مثلا د ځنګله د پاڼو غږ، یو سانګې د ماتېدو غږ، یو شدید باران، طوفان، بور بادونه پاڼې خوځوي. دا 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 دغه نور تصویرونه مونږ ځکه راوړو چې دا زموږ اصلي تصویر سره مرسته وکړي، دا نور هم داسې پراخ کړي او ښایسته یې کړي. خو په نننۍ دا ضرور ده په پای کې دی یو تصویر یوه مانا باید وړاندې شي، همغسې ولکه ګډوډ نه شي تصویرونه په منځ کې لار تېره کړې شي او په پای کې پوه نه شي نو بالاخره دا شاعر څه غواړي دي کوم تصویرونه یې غورځولي شا په شا په پای کې دا څه غواړي. نه موږ ځینې وخت داسې هم کولای شو چې د ابهام دپاره یو ناڅاپه موږ یوه پوښتنه طرحه کوو، جواب یې نه لیکو، همداسې ځو که نه هغه لار وخوځېد تا څنګه اندازه ته پریږدو. خو دا جملې ته که تاسو ظاهرا وګورئ دا بې رابطه بې ارتباطه دلته ښکاري، خو ښه چې په کې ځیر شئ دا بېرته غیر مستقیم د ټولو موضوع سره باید یو ارتباط باید ولري. یا مثلا یو شعر ده، شعر نه خو داسې یو تصویر همدا اوس ذهن ته راغی، وایي شمال لګېږي خو د چنار پاڼې نه رپېږي. یو څوک ستاسې د باد ورغوی ولټوي. دلته موږ یو پوښتنه مطرح طرحه کړل، موږ خو معمولا اورېدلي دي چې کله شمال لګېږي شمال دلته یو سمبول شو دا وخته، او چنار هم دلته پېلسته اره کرارې. موږ معمولا اورېدلي کله چې باد وي پاڼې راپېږي چنار یا د ونو، خو دلته وایي باد شته خو پاڼې نه راپېږي د چنار. دا څه کیسه ده؟
دلته دا خبره خو صحیح ده، دا خو په دغه ځای کې ده، لیکن هغه د شعر عمومي کل جوړښت سره یو وي. مثلا فکر نه کوي چې داسې نشته کېدای چې ته د یو خپګان تصویر وړاندې کوي په مجموع کې د یو ځای کې، نه کېدای شي چې په دې کې د خوشحالي تصویرونه مراشي نورم راشي خو دغه دغه ټول تصویرونه په اخر کې بیا یو شی وي. په اخر کې باید
ډېر ښه نه تا خو هغه مثلا ما مخکې هم وویل چې زه غواړم یو تصویر ته وړاندې کوم زه غمجن یم، یعنی زه یوازې یم، زه تنها یم، زه مثلا پردیس یم، زه دا یم، دا یو په دې کې یو احساس ده چې زه هغه وړاندې کوم. نو کوم نور تصویرونه چې راځي هلته که هغه ناشنا تصویرونه هر څه یې په حقیقت کې هغه تصویرونو رول دا ده چې زما دغه اصلي خبره چې زه غمجن یم دا راسره تقویه کړي، نورم خایسته کی د سینې چې مثلا مو په خوانه ځینو غزلونو کې ګورو. یو غزل د چې په پیل کې وایي چې د یو شاعر و خو اسمانه یې د مې مشکل دا اوسه ده کې چې شیخ خان سم یې ځاول نه لري کې شاعر یو ځای کې وایي چې ژاړي ما شو په پسې چې تتل لی دا چې دا چې بیا په بل پیل کې دا یو وسال تر سي د لای د لاوې سره خان دي کنه دا په بل بیت کې زی تصوف ته زی او بل شی کې بیا په اخر کې سیاست ته راځي پیو رهبر باندې هم راځي کې یو شی کې یو دې کې یعنې داسې یو خاص یو واحد تصویر نه وړاندې کوي. دا ټول غزل آزاد شعر هم په دې محکوم دی چې یو واحد مفهوم یا یو طرحه یو شی په طرحه کې خدای کې چې مطلب مې راسواله یې
ځکه او نه واضح دی
د یو تصویر کې چې زه لاړ شم بیا به دغه موضوع را نه ایره
شي. د بیرته هم د شعر ته راشو د پیروتو پایزیب شعر ته مثلا د دې شعر په دې پیل کې کاش کې راشه په باغچه کې مې د صبر و چې شوي ونه شکل کړي چې تجب شي بیرته د اوبو غونډه تازه شي لکه څنګه چې تاسو ولوست کنه. دلته په اوله برخه کې د هنري منطقه پورې دا خبر کوم، دلته په دې اوله برخه کې عادي هنري خبرې دي، خو د شعر د دې برخه کمال دا دی چې اوبو په کې تازه کیږي، ریشانه تازه کیږي لکه مخکې چې تاسو اشاره ورته وکړه، یعنی سرچپه قصه باید وي خو پاڼې ونه خوځي. دلته مام دسه له اوسه ستاسو تصویرونه داسې نه دي لکه د هغه رسام رسم چې بورس تیری ظاهرا ورته ګوري چې دا بے نظم تیر شوی دی، خو په همدې بے نظمی کې یو نظم پکې وی. یعنی دا دا هم امغه یواله هم د سي احساس نکوي یعنی که په ناقادانه سترګو خپل شیر ته وګوري.
بالکل بالکل. بس خبر اوس په نقاشي کې هم مثلا زيري وخت رنگونه دي چې یو سبک دا یو خوانه همزورګر او په هالند یو هالنډي ده وانګو پنمیږي هغه هغه کس څه کول هغه رنګ داسې نه کول چې مثلا دغه نارنجي رنګ په کار وکنه. نارنجي رنګ ترکیب د ژیړ او سور ده. بنفش رنګ هم همدغسې د آبي یا شین رنګ به سره سره یوځای کېږي. هغه اوس اوسنی نقاش چې دا دواړه ترکیبه یو نارنجي رنګ جوړوي بیا پفې مخ باندې کاري هغه ژیر رنګ برااخیسته د سره رنګ څنګ ته کېښوده رنګونه څنګ څنګ کېښودل اون تا مکسوال یې نه یو ځای کول نه نږدې نه به تاسو خو تاسو سترګې زورولې داسې ګډ وډ ښکارېدو دا ښه څه شي رنګونه به داسې کېښودل خو کله چې تاسو بلرې شوي د رنګونو به خپله خپل ځانونه ترکیبول تاسو ته به هغه رنګ له لرې نه هغه رنګونه بېرته هماغه شی چې د هغه زړه و
دا تاسو دې شو مثال راکو الله صاحب په همدغه مثال کې ستاسو په باور د سیم ده چې یو شعر یو هنري شعر چې څوک لولي باید یو څه ځان هم پوي کې چې دغه رنګ او دغه رنګ که بیا سره یو ځای وي دغه مفهوم لري دغه به خوان نور هم ورزیات کی.
بالکل. خو اوس ګور نور هنرونه دي دا نه ساده حرکات سره کار لري. حرکات په مرسته به یو تخیل یو خیال به وړاندې کوي. هر نسخه حقیقت کې یو تصویر وړاندې کیږي د حرکاتو په مرسته. د یو نسا په مفهوم پوهېدل هغه ته یو د نسا یو سواد هم غواړي. د حرکات وپېژنې وروسته کولی شي د هغې د نسا البته هغه نسا کولی چې د سمې مسلې هغه دي نه هغه نساوې چې مثلا راغې. همدغه رقم موسیقي ده مثلا اوازونه دي مثلا یو سندرغاړی یا یو استاد اوازونه یو ځایکي مکسي چاندې کمپوز شو ورته وي اوازونه چیرې دي په طبیعت کې نه طبیعت نه نو ځکه موسیقي دا زیاتره داسې دفاع کوي چې موسیقي حلاله ځکه ده چې موسیقي له غږونو جوړه شوې ده او غږونه چیرې دي په طبیعت کې دي طبیعت کې څنګه پیدا شوي دا خدای کار ده بېرته خبره ځي خدای ته کېږي. یعنی که څوک موسیقي جوړوي نو دا غږونه به غږونو کې انتخاب کوي کوم غږ ته کوم غږ په وګو خلګي کوم دا انتخاب شاعر هم دا کار کوي. مثلا په نقاشي کې د رنگونو انتخاب ده. اوس کبا مثلا مخکې ویډیو کې تاسو همیشه آسمان په دغه ډول یعنی آسمان شین نو کېدای شي دغه آسمان په بنفش رنګ کو یا زرغون کو یا یو بل ډول کو یعنی یو تنوع هم په کې راوستي که چېرې دغه آسمان په همدې آبي رنګ بېرته وښکاره ولوستونکي لپاره معنا نه لري. یا په شاعری کې هم کلمات دي کلمات همدغه کلمات چې په زرګونو ځله د نورو شیانو لخوا په عین موقعیت په عین اندازه یعنی په هغه یو شیندل شوي دي او راټول شوي بیا شیندل شوي حتی داسې دي چې بېخي نو لوستونکی اورېدونکی چې هغه اورېدونکی چې ډېره شاعري شعرونه لولي هغه د لرې نه پوهېږي چې ولا دا کلمه و د دغسې دپاره ده.
له ښاغلي لاهو څخه مننه. په نوي شعر کې نور مهم ټکي هم شته چې له لاهو صاحب سره به د ازادي راډیو مجلې په بله ګڼه کې پرې وشخېشم. له همدې مرکې سره د دې اونۍ راډیو مجله رانغاړم. زحمت چې بر اجازه اخلم شدی وي
ಪಸೀದಿ ಮೀದ ಮೀದ ರವಾನದ ಉಷಾನ್ ಪಸೀದಿ ಶ್ರೀ ಲೀವೈ ಪುಲ್ಲ ಚೀರ ಮಬ್ಯಾಯಿ ವಗುರೋತ್ತ ಪಿನೂರ್ಯಾನ್ ಪಸೀದಿ ಮೀದ ಮೀದ ರವಾನದ.